امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلام هیله در رو جوړ او پرځنه چارو کې بریالي اوسئ محترم اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه په همدي ځای پای ته ورسېدي او تاسو ته د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي هیله ده د خبرونه تر پای لمون سره اوسئ محترم دوستانو په دې خبرونه کې پر خبرونو برسېره تاسو واورئ چې د کندهار والی همایون عزیزی له دوه میاشتنی جنګ وروسته بیرته خپل دندې ته ستون شوې ده همدارنګه افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړو په افغانستان کې د جګړې بڼه بدله کړې او له رسنیو څخه په استفاده او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري رامنځته کړي په دې هکله به په کابل کې د امریکا غټ خبریال لیمین یازی راپور واوري او همدارنګه په خبرونه کې ځینې نور په زړه پورې مطالب هم ځای کړای شوي دي چې مه یې هیروئ خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته
امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له جاپان او جنوبی کوریا نه وروسته چین ته رسیدلی دی او هلته د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته داسی وویل. تیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ یی سره د ملاقات وروسته په یوې خبری غونډې کې د شمالی کوریا د اټومي پروګرام، سوداګرۍ او د جنوبی چین سمندر په تړاو د شخړو په اړه خبری وکړي. هغه د کوریا په ټاپ وزمه کې حالات خطرناک وبلل. تیلرسن چین ته تر روانېدو وړاندې د جمعې په ورځ جنوبي کوریا کې وویل چې د اړتیا په صورت کې به امریکا د شمالي کوریا د ګواښ د مخنیوي په موخه له پوځي لارې هم کار اخیستلی سي. په پاریس کې هغه کس په ډزو وژل شوی چې هڅه یې کوله د اورلي په هوایي ډګر کې د یوه پولیس څخه د هغه وسله وتختبی. د پیښې پر مهال د هوایی ډګر له ټرمینل څخه مسافر وویستل شول او د فرانسې د پولیسو خاصه قطعه د امنیت د تامین لپاره سیمې ته ورسېدله. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې تر دې دمه معلومه نه ده چې وژل شوی کس یوازې وو که نور کسان هم ورسره وو. پولیسو په پیښه کې د عامو خلکو د ټپي کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي تر هغو چې د دغه هیواد یعنی د متحده ایالاتو کانګرس د مهاجرت د خاصو ویزو یا ایس آی وی پروګرام لپاره نوي ویزې منظورې نه کړي نو د ایس آی وی ویزو له متقاضیانو سره مرکې یا انټرویوګانې نه کوي. د امریکا سفارت د مارچ له لومړۍ نیټې د ایس آی وی د ویزو لپاره مرکې بندې کړې دي خو دا سفارت وایي پروسه روانه ده. د امریکا د سفارت د ویان مرسیال کوین اوکانر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل
currently the SID program is continuing about back in 2001 to just 2017 how much the media has grown here and how many more people are
دمګړی څوار لسه ویزه پات دی او دغه ویزو ته 15000 غوښتن لیکونه سپارل سوي دي. اوکانر وایي چې دغه ویزو د صادرولو کار و دروان کال د جون تر میاشتې بشپړ سي. د امریکا سفارت وایي چې د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس اجرایوي فرمان په افغانستان نه تطبیقیږي او هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري هر وخت کولی شي چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. او دلته په امریکا کې د مخفي ادارې یعنی د جمهور رئیس د امنیت د یو کارکونکي لپټاپ کمپیوټر چې حساس معلومات هم پکې وو په نیویارک ښار کې له یوه موټر څخه غلا شوی دی. ویل شوی چې غلا شوی لپټاپ کې په نیویارک کې د ترامپ د شخصي کاروبارونو له ودانۍ څخه د جمهور رئیس د تګ راتګ د مسیر او نورو پلانونو په اړه معلومات موجود دي. د پولیسو دغه ادارې چې د جمهور رئیس او د پولیسو مخفي اداره چې د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د محافظت دنده په غاړه لري د جمعې په ورځ پیښه تایید کړه او ویل چې د دغه ادارې لپټاپ کمپیوټرونو کې بیلابیل امنیتي معلومات شته، خو په هغو کې د محرمو معلوماتو د ذخیره کولو اجازه نشته. د نیویارک پولیسو یو بکس ترلاسه کړی، خو په هغه کې لپټاپ نه ده موندلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په سپین ماڼۍ کې په لومړي ځل په ګډ خبري کانفرنس کې پرون د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په سپین ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جرمني د ځواکونو ماموریت او رول د ښاغلي ټرمپ لخوا وستایل شو، او په درناوی د جرمني د هغو 500 سرتیرو او پوځیانو یادونه وکړه چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ښاغلی ټرمپ میرمن مرکل وستایل چې په افغانستان او د افغانستان نه د باندې د ناټو د ماموریت او هڅو ننګه کړی ده.
غواړم له ناټو څخه د ملاتړ او په افغانستان کې د هڅو له امله د صدر اعظم له رهبرۍ څخه مننه وکړم. دا هر څه په یو لوی قیمت ترلاسه شوي دي. موږ د 500 جرمني پوځیانو د قربانۍ په ګډون د دې ټولو هڅو قدردانی کوو.
انګلا مرکل هم وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د موجودیت او ماموریت په اړه خبري کړې دي، او په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
Die NATO ist für uns von großer Bedeutung und immer gesagt, es ist sehr viel besser miteinander zu reden als übereinander und ich glaube das hat
Der Germany صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو د روان ماموریت په اړه خبری وکړی. د روسیې پارلمان د امریکایي مطبوعاتو د فعالیت په اړه تحقیقات کوي. د روسیې مشرانو جرګه وایي چې په روسیه کې به د امریکایي مطبوعاتو د فعالیتونو په اړه پلټنه او تحقیقات وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د روسیې او د روسیې د ځینو مطبوعاتو د مشکوکې مداخلې په اړه اندېښنې هم زیاتې سوې دي. اسوسییټډ پریس د روسیې د ډوما ویب سایټ په حواله لیکلي دي چې د روسیې پارلمان نه دی ویلي چې څنګه به دا تحقیقات کوي او د تحقیقاتو د نتیجې نه وروسته به کوم اقدام کوي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې دا کار د هغو امریکایي سیاستوالو په ځواب کې کوي چې په سیستماتیک ډول د روسیې مطبوعات د امریکا په کورنیو چارو کې په لاسوهنی تورنوي. د روسیې پارلمان دا هم نه دی ویلي چې د امریکا څومره تلویزیونونه، رادیوګانی، ویب سایټونه او ورځپاڼې په روسیه کې فعالیت کوي، مګر څه موده مخکې په اروپا کې په یوه غونډه کې ځینې امریکایي سیاستوالو د روسیې د آرټي تلویزیون د فعالیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او ویلي وو چې دا تلویزیون په ښکاره روسیې ته کمپاین کوي او د امریکا په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، تاسو زماله همکار ایوب خاورین څخه د دې سات خبرونه اوریدل. خبرونه ته دوام ورکو. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې له 2009 کال راهیسې 8000 افغانانو د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له لارې امریکا ته کډه کړې ده. دغه سفارت چارواکي وایي چې د اس آی وی ویزو پروګرام اوس په موقتی توګه ځنډیدلی دی. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شنواری دی راپور ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو د ورکولو لپاره د نوو مرکو بهیري د دغه هیواد د کانګرس لخوا د اس آی وی په نوم د نوو ځانګړو ویزو د لایحې د تصویب پورې ځنډولی دی. دا سفارت وایي چې د مارچ د لومړۍ نیټې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو دپاره دغسې ویزې غوښتونکو سره مرکې درول شوي دي. د امریکا سفارت چارواکي وایي چې دوی د اس آی وی پروګرام نه دی بند کړی، بلکې د دغې پروګرام د مرکز اندولی دی. د امریکا د سفارت د کونسل مرستیالی امریکا غا گشن را لیتا ویل چی د 2014 مالی کال پوگدو کی د اس آی وی پروگرام للاری افغانان تر تر طول زیادی ویزی ورکر شوی دی.
در سال مالی 2016 12,086 افغان
میرمن برلیت ویل سکال یعنی 2014 میلادی کال زمون په مالی کال کې 2,000 د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزی افغانان ته ورکړل شوي چې دا د اس آی وی د پروګرام په تاریخ کې تر ټولو زیاتې ویزې دي چې ورکول کیږي. د امریکا سفارت دغه ماموري ویل چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې 1400 د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې لا پاتې دي چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به یې کارونه بشپړ شي. هغه ویل چې 15,000 د ایس آی ای وی غوښتونکو دوی ته غوښتنلیکونه سپارلي او اوس دوی په دغه غوښتنلیکونو باندې کار کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا وتلي سناتور جان میکن او د امریکا د نورو سناتورانو داسې یوه لایحه وړاندې کړه چې که ومنل شي نو 2500 نور اضافي ویزې به هم هغو افغانانو ته ورکړل شي چې د امریکا د پوځ یا حکومت سره یې خدمت کړی دی. د امریکا د سفارت د وین مرسیل امریکا غږ ته په دې اړه ویل:
We're committed to supporting those who supported the US military and the US
مونږ هغه ته چې د امریکا له حکومت سره کار کړي تعهد لرو. د جان میکین او نور سناتورانو لخوا د دې له هی وړاندې کول یو مثبت ګام دی. د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شوی او تر دې دمه 8,000 افغانانو ته د دې ویزو له لارې په امریکا کې د اوسېدنې امکانات برابر شوي دي. دا پروګرام په پام کې ده چې د 2006 میلادي کال د ډسمبر تر میاشتې پورې دوام عمومي. د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ماجرت په اړه اجرایوي پرمانونه پر افغانانو د تطبیق وړ نه دي او افغانستان د دغه اجرایوي پرمانونو څخه
مجازات دي.
د امریکا د سفارت د وین مرسیل ویل: هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري که دا د سیاحت، زده کړې یا هر ډول ویزې وي هر وخت چې وغواړي امریکا ته تللی شي. یو شمېر هغه افغانان چې د ایس آی ای وی پروګرام له لارې د امریکا سفارت ته غوښتنلیکونه سپارلي د امریکا سناتورانو د ورسې له هی وړاندې کولو خوښ دي او چې دوی ناهیلي په هیله بدله کړې ده. د احمد خان په نوم دا ځوان وایي چې د څلور کال راهیسې دغه پروګرام له لارې د ویزې ترلاسه کولو ته انتظار ویسته.
مونږ او زموږ څومره ملګري چې ایس آی وی ته اپلای کړی دي هغه ډېر خفه و په 1300 هفتو کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارتخانه دلته په کابل کې انټرویو غانې بند کړې دي او وایي چې ترڅو د امریکا سینټ نور ویزې اپروو نه کړي مونږ نور انټرویو غانې نه سکیجول کوو.
هغه ویل چې هیله لري د امریکا د کانګرس لخوا د نوو ویزو د لهي تصویب به دوی ته هم امریکا ته د سفر او هلته د اوسېدلو امکانات برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوردونکو، تر دوه میاشتې ځنډ وروسته د کندهار والی همایون عزیزي نن خپلې دندې ته بیرته ستون شو او د کندهار د سلګونو ولسي مشرانو او ځایي اوسیدونکو له لوري ورته تود هرکلی وویل شو. همایون عزیزي دوه میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې د چاودنې په ترڅ کې له 13 نورو کسانو سره ټپي شوی و. نوموړی د درملنې لپاره لومړی هند او بیا فرانسې ته تللی و. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل د کندهار څخه په دې هکله راپور راکوي.
د همایون عزیزي د هرکلی لپاره د کندهار په نړیوال هوایي ډګر او د کندهار د ولایت په مقام کې د هرکلی پراخ مراسم نیول شوي وو. د کندهار والی همایون عزیزي خپل دندې ته د بیرته سنیدو په لومړی ورځ وویل چې افغانان د منطقوي او نړیوال تروریزم قربانیان دي، خو د وطن دشمن به ماته خوري او افغانان به بریالي کیږي. نوموړي که څه هم په ولایت مقام کې د سوي چاودنې په اړه خبرې ونه کړي، خو زیاته کړې چې د افغانستان دشمنان به خپل هدف ته ونه رسیږي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې والی عزیزي په تیرو دوه کالو کې د دې ولایت د ملکی ادارې د پیاوړتیا او د شاري اصلاحي پروګرام د عملي کولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي او هر اړخیز انکشاف ته لار برابره کړي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجسی جان خاکریزوال د والی په میرمسون کې د سوي چاودنې په اړه ویل چې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون افغانستان هم خپل ډیر تکړه او کاریګر شخصیتونه په دې پیښه کې لاس ور کړی او ټول افغانان پر دې پیښه خوشحاله دي. دغه راز نن د کندهار علي درمل من هم د دې ولایت د وجلسي مرسیال والی عبدالعلي شمسي په نوم اعلان سو. پورا دوی میشت مخکی په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر په کندهار کې د وی خیریه پروژې تر پرانیستي ورسته ما خصن محل د والی په ملمسون کې لزای مشرانو سره په ملمسیا کې وچی د ناسی تر چوکوی لاندې خبرګو چاودنو د هغه اوالی په ګډون نونس کسان ټپیان او 12 سنه ووجل. د پیشی د حقیقت مندنی لپاره د افغان اماراتی او نړیوالو قواو پلاو لا هم په جزئیات سره د دې پیشی پایلی نه دی اعلان کړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس راځو بل راپور ته. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړو په افغانستان کې د خپلې جګړې بڼه بدله کړې ده او له رسنیو څخه په استفادې او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. خود اطلاعات او کلتور وزارت وایي د رسنیو د قانون د 46 مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیان رسوي رسنۍ د خبرولو حق نه لري. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په روان کال کې یې د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې څیړلې او یو شمېر سرغړونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په موکړې په دې اړه د خبریالۍ لیمین یازی راپور ده.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی او تروریستي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې د تبلیغاتو او رسنیو له لارې د حکومت او خلکو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي چې د حکومت د رسنیو د نوي رئیس په توګه د کورنیو چارو پخواني ویان صدیق صدیقي د ګمارنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د دښمن د رواني او تبلیغاتي جګړې تر شا ستر لاسونه دي او حکومت په دې هڅه کې دی چې له دې د دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته په سمته غوښتل اطلاعات ورسوي. خغلی مرتضوی وویل
شما به هر میزانی که در افکار عامه در جامعه شایعه را تزریق کنید، اخبار غلط را تزریق کنید،
خلکو په ذهنونو کې غلط خبرونه او اطلاعات ځای ونیسي، په هماغه اندازه د خلکو او حکومت ترمنځ بے باوري رامنځته کیږي. د رواني او تبلیغاتي جنگ سپې تاسو ټول وینئ. کله وای حکومت داعش او طالبان حمایه کوي او کله هم وای چې حکومت کې دومره درزونه دي چې نګدې ده چې سقوط وکړي.
خغلی مرتضوی وویل افغان حکومت له رواني جګړې سره د مبارزې لپاره اړین اقدامات تر سره کړي او زیاته کړه چې د حکومت د رسنیو مرکز د رئیس په توګه د خغلی صدیقي ګمارنه د دغو اقداماتو یو برخه ده. خو د اطلاعات او کلتور وزارت وایان صابر مومند امریکا غږ ته وویل د رسنیو د قانون د 46 مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي رسنۍ د نشرولو حق نه لري. د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیې سیړلې او هغه کسانې عدلي او قضایي مراجعو ته سپارلې چې له دغه قانون څخه سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل
هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیانمنوي او همدارنګه هغه مطالب چې د جزا په قانون کې خبرول منع ګڼل شوی دی هیڅوک نشي کولای چې خبرې وکړي. که چېرته دا ډول مطالب خبرې شي او د اړوند ادارو لخوا نه د رسنیو د سرغړونو د چیړنې کمیسیون ته په دې اړوند باندې شکایت راشي نو کمیسیون چیړي او کچیر ته جرمي بڼه ولري عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپیژني.
د رسنیو د ملاتړو ادارو مسولین هم په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو لخوا په افغانستان کې رواني او تبلیغاتي جګړې تلمن وهل کیږي. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د انجمن مشر زیا بومی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ چې ځینې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حمایه کوي خلکو ته غلط اطلاعات رسوي. خغلی بومی وویل
عادی مسئله وی خو رسنه وی که دستی ورکول کیگی البته طول رسنه وی که نه یوش می رسنه وی که دیده یه و حیولا پر خم منده اغا خلکو تا مریض کی یو جزی حادثه وی چی در رسنه وی لاره مطلقا دو گونه ترکیز بکی که داغا سی خشن اغا الفاظ کارول کیگی اغا خشن زاوین دیده موضوع تا کتل کیگی ریپورتینگ پیکمند کیگی چی خلکو تا تسکین نسی ورکول خلکو تا داد نسی ورکول بلکه خلک په وحشت کې چې یو د دې وحشت د فضا د
په افغانستان کې شاوخوا 300 ټلویزیونی، رادیوي، آنلاین او چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې ځینې د پانګوالو او سیاسي سیرو په شخصي پانګه او یو شمېر نور د بهرني هیوادونو په مرسته جوړ شوي دي. خو له رسنیو څخه د سر د ادارو د مسؤلینو پر وینا افغان حکومت کې د دومره شمېر رسنیو د فعالیتونو د ارزولو او د هغوی د نشراتو د کنټرول ظرفیت نه لیدل کېږي، نو ځکه یو شمېر رسنۍ په خپل سر او ملي ګټو ته په پام کې نه نیولو سره نشرات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوردونکو، په جنوبی افریقا کې د بهرانیانو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته رسیدلې دي، خو نوې څېړنې ښیي چې مهاجرو د دغه هیواد په اقتصاد کې اساسي ونډه اخیستې ده. د جنوبی افریقا د نژاد د روابط انسټیټیوټ یو نوی رپورټ خپور کړی دی چې وایي سره له دې چې په مهاجرو باندې حمله کیږي، جنوبی افریقا له دوی نه ډیر څه زده کولای شي چې په دې کې د کاروبار مهارت، د اقتصاد د ودې طریقې او د کارونو پیدا کول شامل دي. خبریال توسو خمالو په دې باره کې له جوهانسبورګ څخه رپورټ را لګړی دی چې تاسو ته خبرو.
دغه رپورټ چې عنوان یې د مهاجر نوې اقتصاد قوي کوي، څرګندوي چې اکثره مهاجر د کاروبار په مهارت او سخت کار باندې تکیه کوي چې په دغه هیواد کې ژوندۍ پاتې شي. رپورټ وایي دغه مهاجر اکثره د سومالیا، ایتوپیا، بنگلاديش او پاکستان دي. او 80% د جنوبي افریقایانو په کورونو کې د سابو دکانونه لري. د جنوبی افریقا د کورونو څښتنان په نسمنو خارګوټو کې ژوند کوي او د سبولو دغه دوکانونو نه کرایه اخلي چې مهاجر ورته ورکوي. نورې په خارګوټو کې خپل مالی منابع له تجارت نه پوره کوي. د دوی ځینې کسان د فروشۍ دوکانونه لري چې اوس د خو مشهورو تجارانو سره سیالي کولی شي. رن مالانا چې دغه رپورټ لیکلی دی د جنوبی افریقا د نژاد په انسټیټیوټ یا آی آر آر کې کار کوي، وایي د دارنګه کاروبار له لارې یوازې یو څو خارجان د رسمي کارونو لپاره د محلي کسان سره سیالي کوي. مالان نو وایي
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice, they can't go back home. And against all odds, they've created a situation where the unemployment rate is half.
خارجان دلته راغلي دي، دوی حق نه لري چې دلته وي، دوی اسناد نه لري، دوی ناومیده دي، دوی بل چاره نه لري، دوی بیرته خپل هیوادونو ته نشي تللی او دوی د ټولو مشکلاتو په خلاف دغه وضع پیدا کړې ده چې دوی د بیکاری اندازه د جنوبی افریقا د بیکاری نیمایي ده. په زیار، په ټیټو قیمتونو او خلکو ته په ښه خدمت کولو سره بازارونو ته لار پیدا کوي. له څېړنو نه داسې معلومیږي چې هغه کسان چې خپلو ځانونو ته کارونه پیدا نه کړي، نو هغوی په رستورانونو، د کورونو په جوړولو او په فارمونو کې کار کوي او ډېرې کمې تنخواګانې اخلي. لیکن رپورټ وایي حتی په دغو کارونو سره هم دوی خپل اقتصادي شرایط او هم دغه راز د هیواد اقتصاد ښه کړی دی. کاروین لیبونه چې په آی آر آر او د خطر د څارن لپاره د مرکز مشر دی وایي چې جنوبي افریقایان له دغو خارجانو نه یاد کړي، نو دوی به د اقتصادي مشکلاتو باوجود کامیاب شي. لیبون انو وایي
very very in distress, also in finding opportunities. There is no sense of entitlement. When there's competition, they fight it economically in a positive way by offering lower prices rather than resorting to
زرکشو کسانو ته هم فرصت پیدا کېدای شي. دلته د استحقاق احساس نشته. کله چې سیالي وي، دوی په اقتصادي لحاظ مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پیدا کېدو په ځای په مثبته توګه قیمتونه راټیټوي، خو دوی د بازار د شرایطو سره ځانونه برابروي او ځواب ورته وایي. په 2008-2015 او په روان کال کې په جنوبی افریقا کې د خارجانو او محلي خلکو ترمن تاوتریخوالی پیدا شوی دی او په خارجانو تور لګوي چې له دوی نه کارونه اخیستي دي او د جنایت مرتکب کیږي. په پریټوریا کې تیره میاشت یو شمېر دوکانونه او کورونه تالا شول او په خارجانو باندې حمله وشولې، تقریبا 140 تنه توقیف کړی شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
محترم اوریدونکو، جنوبی سودان چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دی، اوس یې خلک له سختې لوږې څخه ځوریږي. دغه ستونزې د اواري لپاره څه شوې دي؟
راځي په دې راپور کې واورو.
حکومت او د ملګرو ملتو د مرستو ادارې وای چې د جګړې غورځیدونکو اقتصاد وړو بېو او د کرنې د کم تولید له امله په ټول هیواد کې د خوړو خوندیتوب موجود نه دی او یو میلیون خلک د لوږې له لاسه له مرګ سره د مخ کېدو په حال کې دي.
The main tragedy of the report.
دغه ریپورت نن د هغو خلکو په اړه خبر شو چې د خوړو لپاره خوندینه دي. غمیزه دانه ده چې د هغوی شمیر زیات ده، بلکې ستره غمیزه ده چې د ستونزو د انسانانو لخوا رامنځته شوې ده. دا هغه ستره تراژیدي ده چې اوس ورسره مخامخ یو.
د قحطۍ شرایط هم دا اوس د هیواد یونیټي ایالت په دوه سیمو کې موجود ده چې یو سل زرنا زیات خلکی اغیزمن کړی دي. په ختیځ افریقا کې د خوړو نړیوال سازمان وایاندا چیلس مهمان وایي چې دې ایالت د هغو مرستندویو کارکوونکو لپاره ستونزې پیدا کړې دي چې هڅه کوي ایسار شویو خلکو ته ځانونه ورسوي او ورسره مرسته وکړي. د جنوبي سودان لسګونه زره خلک د هغې خونړۍ جګړې راهیسې مړه شوي دي چې جمهور رئیس او د هغو مرستیال ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ پیل شوې ده. د هغه هیواد شاوخوا 5 میلیونه خلک د خوړو له سخت کمواري سره مخ دي چې دا کله مخې د غشمیره د جولای تر میاشتې پورې 5.5 میلیونه ته لوړېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
محترم اوریدونکو، یو نوی زراعتي پروګرام خلکو ته دا فرصت برابروي چې په خپلو کروندو کې د زینتي بوټونو په ځای ځنې ترکاری وکړي. د امریکا په مریلند ایالت کې بیری آرثر د دې پروګرام بنسټ ایښودونکی ده او د دې ایالت اوسیدونکو ته ورښیي چې څنګه د ګلانو ترڅنګ کرنیزو محصولاتو ته وده ورکولی شي.
ساینسپوه بزګره بری آرتر یو لید لوری لري.
په گاوند کې د زینتي بوټو په ځای د ترکاریو کرل یو اسانه کار دی چې د کار مزکه ورته موجوده ده.
میرمن آرتر د شنبه په ورځ په دې اړه پرله پسې 2 روزنیز پروګرامونه وړاندې کړل.
I always tell people start with an edge. How many of you have a bed edge?
دا د مېرمن آرثر زنګړتیا ده چې خلکو ته ښایي چې څنګه د ګلانو او ونو ترمنځ مکی کې ترکاری او غله وکړي.
Plant things like soybeans and peanuts and you don't actually have to apply a fertilizer. That's a real bonus. I want to see
غوړ مو ګورم چې د زینتي بوټو زمکه تر خایس وراخواته د خلکو ارتیا پوره کوي او کنه.
بری آرثر د داس یو گاوند تصور کوي چې د ګلانو په زمکه وړیا سیمیز ترکاری وکړي.
So my approach is kind of twofold.
نو زما هدف دوه اړخونه لري. اول باید تقاضا رامنځته شي او بیا خلکو ته روزنه ورکړم چې دا تقاضاوي پوره شي.
نن هغه دواړه کوي. باغوانانو ته ورښیي چې څنګه د کور مخته کرل شوي رومیان په اسانه طریقه وساتي او د باغدارۍ مرکز کارکوونکو ته ورښیي چې څنګه خپل مشتریانو سره مرسته وکړي چې د ګلانو ترڅنګ ترکاری او غله وکړي.
was a necessity
کله چې زکوچنای او مزمان یا اونیکه د کورنۍ 15 غړو سره ژوند کاوه د باغچو لرل د خلکو اړتیا و.
میرمن آرثر وایي چې د دې پروګرام عملی کېدل به د نیمه نسل ماشومان تغذیه کړي. بری آرثر باور لري چې د کور په باغچو کې د ګلانو سره د ترکاری او غلې کرل به دغه صنعت ته ګټور تمام شي.
Because I don't think that
زکه چې زه فکر کوم موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې خلک بیا ناڅاپه زده کوي چې خپل خوراک پخپله کرلی شي، خو بیا هم خلکو ته د دې کار د کولو لپاره پیسې ورکوي. موږ ټول په خپل گاوند کې یو مهم رول لوبولی شو.
د دې پروګرام هدف دا دی چې خلک ترکاری او غله کرلو ته په هماغه سترګه وګوري چې د ګلانو کار ته ګوري. نو دوی به داسې بوټي وکري چې هم ښایست ولري او هم په خوراک کې ورنه استفاده وشي.
د مهم خبرونو لنډیز: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن له جاپان او جنوبي کوریا د سفر وروسته چین ته رسیدل دي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال وانګ لی سره د ملاقات وروسته په یوې خبري غونډه کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام، سوداګرۍ او د جنوبي چین سمندر په تړاو د شخړو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت تر هغه وایي چې تر هغه د دغه واد کانګرس د ماجرت د خاص ویزو یا اس آی وی پروګرام لپاره نوی ویزه نوی منظور کړي، نو د اس آی وی ویزو ل
غشتن لیکونکو چا چې غشتن لیکونکو ورکړی دی دا غي سره به مرکه نه کوو. په پاریس کې هغه کس په ډز وژل سوی دی چې هڅه یې کوله چې د اورلی په هوایي ډګر کې د یو پولیس څخه توپانچه واخلي. د پیښې پر مهال د هوایي ډګر له ټرمینل څخه مسافر وایستل شول او د فرانسې پولیسو خاصه کته د امنیت د تامین لپاره سیمې ته ورسېدل. د روسیې پارلمان د امریکایي مطبوعاتو د فعالیت په اړه تحقیقات کوي. دا اقدام داسې مال اخیستل کیږي چې په امریکا کې د روسیې او د روسیې ځینو مطبوعاتو د مشکوک مداخلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
محترم اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د خبرو اترو خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي چې اوریدل یې مه هیروئ. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای په امان.